السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونو ته غوښته یو د نن ورځې روسته خبری غړی کې زن عجیب امیر ستاسو قربم د خبرونو ویانده پرخندا صدر سره د تخنیکی ډایرکټر مویسا خان امیر دې زمون ټولو لغاړي سلامونه قبول کړي په دې هیله چې ښه او ښایسته ورځ مو تیره کړې وي را سره پاتې شئ او په دې یو ساعت کې د پښتونخوا سیمې نړۍ په اړه بلا بیل راپورونه شننی او مرکی در تلرو که وقت یاریو که یوانی ما سندر با هم در وارو خور از اول در فرخنده ست ناده دی محل خبر نوارو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی نن د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار په پخوانی پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود د وژنې په تور فرد جرم عائد کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي لومړنۍ معلومات ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیارلس ولسي کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل ریپورت ته خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي د خبرونو تفصیل د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د ښار په یو پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د وژنې فرد جرم عائد کړی په راو انوار تور دی چې د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال یې کړی او تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یوه جالي پولیس مقابله کې وژلې دی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په خپله فیصله کې دا ویل چې د اپریل په 11 نیټه به هغه مجسټریټ او نور کسان عدالت ته وړاندې کیږي چې د نقیب مسعود د وژنې په اړه ټول شواهد راغونډ کړي دي پاکستان مطبوعات لیکي راو انوار هم په دغه وخت موجود وو د نقیب مسعود د وژنې وروسته د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تنظیم د راو انوار خلاف مظاهرې وکړې او د هغه د گرفتارولو پر ضد د مقدمې چلولو غوښتنه کړې ده تیره شپه د بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو کور د غره د کمر راپریوتو په پیښه کې یوه ښځه او د هغې 5 ماشومان وژل شوي دي دغه پیښه د هرنای په زندپیر سیمه کې شوې ده د هرنای انتظامی چارواکي وایي په پیښه کې د مړو شوو ټولو کسانو مړې له ملبې راویستلې دي دا په سیمه کې د وروستیو بارانونو وروسته لومړۍ پیښه ده چې په یو کور د غره کمر راپریوتې نن په قبایلی ضلعو کې خاصدار او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ اعلان کړی دوی وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي د لوی یو صوبیدار میجر لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل
دا نن چې کوم احتجاج دی د پولیو د بایکاټ باره کې چې کوم دی نو موږ دا وایو چېرې تاسو پورې موږ د لیوز دی خاصدار دی مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلي موږ سره څه کوي نو تر هغې پورې به چې کوم دا احتجاج دغه دلته کې قبایلي مشران هم دا اعلان کړی دی لیوز خاصدار پوس هم خپل کورونو کې دا دغه کړی دی چېرې موږ به دا ساس کې نه ورکو
لنن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو مهم اپیل شوی ولی په ځینو قبایلي ضلعو کې د خاصدارو د بایکاټ له وجې نشته د بلوچستان اسمبلی نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه پر رامنځته شوې لانجه بحث کوي د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو چې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی په ټولنیزو رسنیو د خط خپرېدو وروسته په اسمبلی کې د یو اپوزیشن ګوند بلوچستان نیشنل پارټي غړي ثنا بلوچ په حکومت تنقید وکاو په دې اړه په اسمبلی کې له حکومت د رسمي وضاحت غوښتنه وکړه خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې بندیز تست کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے نہ کسی
دا بندیز نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگول شوی دے بلکہ دا دغه غو ملازمین پر ضد ہے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی
د بلوچستان نورو اپوزیشن ګوندونو او د ستکونکو تنظیمونو هم د حکومت پر دې اقدام تنقید کړی دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیارلس ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې لس وژل شوي ماشومان دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړي او له چارواکو ښکېلو خواوې غوښتي چې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي د ناټو نیټو د غوس ملاتړ ماموریت ویان دی نن ویان دی مشال ریډیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د وجل کېدو له اداو خبر شوي او په اړه به ټول معتبر تورونه سیړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې چاودنې شپږ ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د چاودنې تفصیل ورکاو زیات کړه چې نن سهار په کم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې چاودونکو توکو چاودنه کړې چې پکې 3 ماشومان او 3 ښځې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې ذمهواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت ته خلاصې خپرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دی. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول ریپورت خپور کړل شي. د امریکا لوی سارنوال ویلیام بار تیر ورځ په یولی کې کانګرس ته ویلي چې د امریکا د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت تر مخه دانه د موندل شوی چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی د روس له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې د مداخلت په اړه همغږي کړې وي. ویلیام بار دا هم ویلي چې هغه مرستیا لوی سارنوال روډ روزنسټین دی نتیجې ته رسیدلی چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافی نه دي چې وایي ټرمپ دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واسطه امر کړی چې له موزمبیک سره دی چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانې وروسته تر هغې دا خبر ورکړی چې موزمبیک له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یوړو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.83 روپۍ او 1 پیسې او 1.84 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.50 روپۍ او 1 پیسې او 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 8.10 روپۍ او 8.45 پیسې. یو سعودي ریال 2.45 روپۍ او 2.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خستے کی گی او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات وویش. په بنو کې به کم نه کم 12 زیات شپږیش او په کوټه کې به کم نه کم 10 زیات 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
سموک حق په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوریدونکو په دې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انوار باندې فرد جرم عائد کړل شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سواد کې د ګیسو د پروژې افتتاح وکړه. جمعیت علماء اسلام په میر علي کې د میلیون مارچ په نوم جلسه وکړه. په مومندو کې خاصدارو د پولیو د مهم د حفاظت نه انکار کړي. یو خاصدار وای
تر څو پورې زمونږه پته نه لګېدلی او زمونږه حق نه راکړ مرات نه راکړ چې مونږ څه شو دغه پورې به احتجاج جاری.
د پاکستان حکومت د سوات یو مدني فعال زاهد خان ته جایزه ورکړې ده.
مونږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو خو چې کله دا جبر رواني نو د خلاف نو درېدل زموږ د انسانیت نه دی.
دا زاهد خان خبرې وي. د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین سره مو مرکه کړې ده. دا نو رپورټونه په دې یو سات خبرونه کې اورېدې شي. دا ورېدو لپاره را سره اوسه. د پاکستان د سین صوبې په کراچۍ ښار کې نن د ترهګرۍ ضد عدالت په یوه اورېدنه کې پر راونوار فرد جرم عائد کړ. راونوار د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر چې پرې د 2013 کال په پیل کې د یو پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژلو دعوه ده. عدالت نن دغه او دغه سره د نورو ښکېلو کسانو په اړه خپله پرېکړه واوروله، خو دغه پولیس افیسر د فرد جرم د قبلولو نه انکار وکړ. دا چې نور څه ویل شوي زموږ همکار انیسی اجمل په کراچۍ کې د ډیوه رادیو له خبریال فضل عزیز سره پرې خبرې کړې. هغه وایي
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت نن چې کوم اورېدنه شوې ده، په دا اورېدنه کې ویل شوي دي په عدالت راوانوار ته ویلي دي چې راوانوار او دغه سره په دغې د مناسب مسجد د وجنه کې تورن کوم پولیس دي دی باندې فرد جرم لګولی دی، خو راوانوار د دغې فرد جرم نه د صحت جرم دی انکار کړی دی. بیا عدالت په دې کیس کې د نننې اوریدنه چې وا د مقدمې دا د 15 مارچ باندې د دې تاکنه وا دا اوریدنه بکیدل خو په تاریخ باندې دا فرد جرم نو لګول شوی نن عدالت پر اوادوار او د سره په دغه مقدمه کې کم تورن کسان چې دي په دې باندې فرد جرم ولګو په دې مقدمه کې د اوریدونکو ته تاسو د لاري د وې مارچ په دې کې راوالوار او د سره سلور نور کسان پولیس افسران دي چې دا پدې کې نیول شو د خوشي دي پدې مقدمه کې شپږ نور پولیس دي هغه بندي دي او وو پدې کې مفروضان یا مفروضان دي هغه پټ دي غلا نه دي ښکار شي پدې ټولو باندې نن عدالت صرف دومره کاروایی کوي چې دوی شو چې باندې فرد جرم ولګول شو دي انکار وکړ درې د پاره بل نیټه بیا وټاکله چې بل نیټه باندې با درې بیا پیښ کی
خانو سوای چې دویمه اوریدنه راتلونکي اوریدنه وکړه بیا
د دې لپاره د دویمه اوریدنې یو لسم اپریل دی هغه تاکل شوې په لسم اپریل باندې دی بیا وختل شوې دی او عدالت په لسم اپریل باندې نه یوازې روانوار د سره کوم نور دی او شی پولیس دی باندې او په دې کیس کې تورن چې کوم په ضمانت خوشي دی به وتی دی بلکې د وکیل د نقیب مسجد کورنۍ کوم وکیل چې هغه سره زما خبرې شو هغه ټول پر روان اوریدنه باندې عدالت دو اینی گواهان دی دیوی دا اگر دو اینی گواهان دی چکلا لکن مسید دا غسرا نور کسان نیول شو پدی کی وی دا دو کسان هم مو دا دی دا وکیلانو دا دی دا کورنه وینا دا کسان دی چی بیا پدی مقدمه کی دا پولیس دا ولکین دی ازاد شیو دی پری خودل شیو دا نور سلور کسان دا لکن مسید سرا سلور کسان بیا دا دی پی وجالی مقابله کی دری وجن شیو نو دا دو کسان چی کن خوش دا لکن مسید دا کورنه وکیل دا تول دا دو کسان پی ولسم اپریل باندې عدالت غوښتي دي د دې نه به د ایمي ګواهان دی وته چې د دې ته هیڅ ایمي ګواهان دي د دې نه به بیانونه خپل کیږي او دایبه بل اوریدنه چې په یو د سم اپریل باندې بکیږي چې مخکې بیا سټی کې هغه د اوریدنې نه پس مالي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سوات لپاره د سویګیست یوې نوې پروژې پرانیست وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ویل د دوی د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د نوو قبایلي ضلعو د انضمام پروسه په سمه توګه بشپړول دي. وزیر اعلی ادعا وکړه چې د حکومت پروګرامونه په کامیابۍ سره مخ ته روان دي. نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
نن سهار په محمد کې د پولیو ضد مهم چلون کې نارینه او زنانه روغتونونو ته راغلي او ویل چې تر کومه د یو ټیم سره د وسې کورټي غړي نه وي مهم کې برخه نشي اخسته. په محمد کې هم د لیویس او خاصدارو یو غونډه وکړه چې په کې وویل شو حکومت دې د هغوی د راتلونکي حیثیت په اړه وضاحت وکړي او د هغوی قرباني ته دې پام وکړي. لیاقت علي خان د لیویس واکونو صوبیدار میجر دی او مشال ریډیو ته وویل
موږ دا وایو چې راته سو پورې موږ د لیویس دی خاصدار دی مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلي موږ سره څه کوي نو تر هغه پورې بچ کې ما دا احتجاج دغه دلته کې قبایلی مشران هم دا اعلان کړی دی لیویس خاصدار پوس هم خپل کورونو کې دا دغه کړی دی چې موږ به دا اساس کې نه ورکو.
د غونډه مشر میجر پشمګل د خاص صدر ځواک په نمندګۍ مشال رډي ته وویل چې هغوی د پولیو مهم په ضد نه دي خو حکومت د هغوی نه کار اخلي او غوښتنې نه مني. نو بیا د پوینا چک پوسټونو باندې خو ډیوټي کوي خو د پولیو ډیوټي به نه کوي.
دا احتجاج کوم د آل پارټه په ساته د لیویو د خاصدارو په اتحاد کړي دي چې د پولیو په زمونږ بای کاډي زمونږ نوی نظام ته بالکل تیار نه زمونږ غزور نظام خوخت او پکې کې خوشاله یو تر څو پورې زمونږ پتا نه لګیدلی او زمونږ حق نه راکړ مراتب نه راکړ زمونږ پتا نه لګیدلی چې مونږ څه شې شو دغه پورې احتجاج جاری.
د کمشنری انتظامی محمد پوینا چاغوی کوشش کړي چې د پولیو ضد مهم په هر ډول وچلوي خو خاصدار او لیویز وکونه ډیوټي ته نه رضا شوی. ولې د صحت د محکمې محمد چارواکی وای چې نن پولیو ضد مهم په ډیرو ځایونو کې ځنډیدلې او ممکن نه ده چې سبا دغه مهم شروع کړي. یاد دی چې پولیو مهم یوازې په قبایلی ضلعو کې نه بلکې په ګرد پاکستان کې روان شوی. ولې د قبایلی ضلعو دننه د خاصدار او لیویز وکونو د احتجاج لولې دغه مهم په ډیرو ځایونو کې د ځان ښکار شوی. په محمد کې په هر پولیو مهم کې 800 نوی خاصدار او لیویز وکونه غړي برخه خلی ولی په قبلي زلو کې د غشمیره په زرګونو ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو زما معذرت قبول کړئ ځکه تاسو چې کوم رپورټ واورئ دغه د شانواز ترغزی او تاسو په دې کې واورئ چې د پاکستان د نورو برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو لړۍ پیل شوې خو په ځینو سیمو کې خاصدارو او لیویز واکونو د احتجاج په ډول د پولیو له مهمه بایکاټ اعلان کړی. او هغه رپورټ چې ژمنه مو درسره کړې وه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون سوات ته تللی و او هلته یې د سویګیست یوې نوې پروژې پرانیسته کړې ده اوس درته دراورو د نیاز احمد خان رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اتوار په ورځ سوات پروګرام کې د سویګیوس 12 انچ نوی پایپ پرانسته وکړه. په دغه مهال دوی ته ویل شول چې دې پروژې باندې سلپاسه 2 ارب روپۍ خرچ راغله او 100 کیلومتره دغه پایپ سوات ته پور شوې ده. چې دې سره به په سوات کې د سوی ګیس لوټرینګ ختم شي. محمود خان وروسته د سیمې اوسیدونکو ته خپله وینا کې ویل چې دا وخت د صوبې لویه مسله صوبه کې شامل شوي د زړې پاټه علاقې دي، هغوی د ترقی په دې سفر کې روانول دي.
زه چلته لاړ شم خلکو ته زیم، تاسو غم مه کوئ، زه دلته راغلی یم، ماته پته ده موږ خپل سواد کې کتلی ده کنه چې په مانی څه تیر شوي، په مصیبتونو سره تیر شوي خلک دي، ټولې برباد علاقې پرتې دي. انشاءالله د هغو دپاره به هم څه کول غواړي، ځکه چې هم پښتانه دي او په صوبه کې شامل شوي دي، هغو له به هم څه نه څه کوو، خامخا به کوو د ټولو صوبې دپاره به کوو.
د وزیر اعلی وینا نه وړاندې د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړي سلیم الرحمن خپله وینا کې غوښتنې وکړې چې د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سوات کې د نوي جوړ کړی شوي اسپتال او بیا د زده کوونکو د کالجونو ستونزې دي.
منګوري غټ اسپیټال له تاسو ته خصوصي تور باندې ویم چې دغه اسپیټال لپاره خصوصي تاسو اعلان وکړي، کار په شروع دی، کړه کی کنه نه کیږي. بل زمون په منګورا کې او پسواد کې دا اډمیشنز ورته شروع شې د سپتمبر نه، او بیا دا واړه د لکان سروهلی بروالی ګرځي. نه تاسو ته خصوصي تور باندې درخواست کوم چې د دې منګور لپاره خصوصي دو د لکانو د ډیګری کالج اعلان وکړي چې ان شاء الله تعالی زمون دا مسله مل شي.
په دغه جواب کې وزیر اعلی وویل چې دوی ته د سوات ټولې ستونزې او مسلې معلومې دي، دوی به سوات ته موټروی هم غسوي او نورې مسلې به هم حل کوي.
څومره چې د مسلې دي ان شاء الله به تاسو ته حلقو هغه مسلې به دا او د سوات بم ترقی کوي، ملکن بم ترقی کوي، خیب پښتونخوا بم ترقی کوي، او ان شاء الله د عمران خان په قیادت کې به دا ټول پاکستان ان شاء الله ترقی کوي، او ان شاء الله چې تاسو د دواګانې دغه شانتي وي نو بم ان شاء الله د حکومت ترقی کوي، تاسو د مسایل به الکی.
وزیر اعلی محمود خان یو ځل بیا وویل چې سواد د سیلګرۍ لوی مرکز دی او د سیلګرۍ پرمختګ لپاره هم دوی لوی پروژې شروع کوي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وایي د امریکایي چارواکو سره په شو مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان ورسره خبرې کړې دي.
سهیل شاهین صاحب، طالبان او امریکا دواړه وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، نو چې پرمختګ شوی دی نو څه مشکل ولې لکه
په مخکنیو غونډو کې اجنډا مختلفه وه، هغه د تور لیست ختمیدل او د دفتر خلاصیدل او دې ته ورته نور موضوعات وو چې په هغه باندې به خبرې کېدې. لکن بیا وروستو دواړه خواوې په دې باندې متفق شول چې لومړی په هغو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې هر یو لوري ته هغه مهمې دي او هغه موضوعات یعنی تشخیص کی تعین کی. نو موږ ته د خارجي قواو انخلاف مهمه وه او دا اساسي مسله وه، او دا او د امریکایي لوري ته دا مهمه وه چې د دوی او د دوی د متحدینو په خلاف باندې افغانستان خاوره استعمال نسی. د دې توافق وروسته بیا په دغو دوو موضوعاتو باندې بحثه ویده په دې وروستیو غونډو کې، او پرمختګ هم سوی ده. البته نهایي کېدلې یو څه نور تفصیل ته اړتیا لري چې هغه په راتلونکو مجلسونو کې وسی.
هر یو هیواد تقریبا د بین الافغاني مذاکرات خبره کوي، نو څه مشکل دی چې تاسو کو په ماسکو کې په خواني ولسمشر حامد کرزي سره کېنه، حنیف اتمر سره کېنه، دغه رنگ یونس قانونی سره کېنه، محقق صاحب سره کېنه، او دا سړي نمونه دی. نو څه مشکل دی چې تاسو اوسنۍ چې کوم حکومت ته اداره ده هغه سره د ناستې نو تاسو څه مشکل دی پکې؟
موږ د افغانانو سره ګورو او د هغوی سره مدی افغان او د اوپر په توګه کتلې دي، کله چې رسمي دنده نه لري خو خپلواکي د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده. بیا د افغانانو سره په تفاهم د یو افغان شمول اسلامي نظام تاسیسول دي، او دا په موږ ټولو افغانانو پورې بیا اړه لري چې د حریت په فضا کې چوکاټ او ټول قوانین جوړ کړو.
بله خبره دا چې کله خبرې ختم شي نو تاسو دوه نکاتو ته په ایجنډا باندې دوه موضوعاتو ته اشاره کوي، د خارجي فوجانو مسلې ته او افغانستان په مستقبل کې د ترهګرۍ د پاره چې استعمال نشي. لیکن کله چې زرمی خلیزاد هغه ټویټ کوي نو هغه بیا پکې د اوربان خبرم کوي او هغه افغان حکومت سره د خبرو د دې ذکر هم کوي، هغه غواړي چې ټول شیان یو زیوی. نو دا مشکل دی آیا یا نور څه مشکل راشته چې تر اوسه پورې دواړه غاړې رسمي معاهدې ته نه دی رسیدلې.
لومړی خو دا دوه مهم مسایل دي چې باید حل شي او په دې باندې خبرې روانې دي. د دوه دوه مسلو حل به د بین الافغانی تفاهم لپاره یو خپ هزار منستکی او په مسکو کې موږ په خپل ګډون سره چې هغه بین الافغانی کانفرنس او پیغه کې خپل ګډون سره موږ په دې جهت کې یو قدم اخیستای دی. همداشان په راتلونکي کې د اپریل په نیمای کې په دوحه کې یو بل کانفرنس جوړیدونکې ده. پغه کې به هم د اسلامي امارات استازي د افغاني زمنګ د افغاني ټولنې له نور مختلفو استازو قومي مخورو او سیاستوالو سره وګوري او د افغانستان د رواني غمیزې په مختلفو ابعادو به نظر ورسره تبادله کړي.
تاسو د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین مرکه اوریدل. وسم یو بل رپورت پروند شمالي وزیرستان په امیر علي کې جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مليون مارچ په نوم جلسه وکړه. د دې ګون مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د حکومت او پوز هغه داوی چیلنج کړی چې وای په قبایلی سیمه کې امن پرځای کړی دی. نو موري زیاته کړه چې حکومت په عین کې د فاټا حیثیت ختم کړ خو د نو قبایلی ضلعو د اداره کولو لپاره هیڅ قانون ورسره نشته. حکومت بیا وای د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته په نو ضلعو کې د قانوني او انتظامی چارو سمول پیل کړی. عمر وزیر رپورٹ لري.
جمعیت علماء اسلام فیڈل 13 ورځ شمالی وزیرستان میر علی کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ملین مارچ جلسہ وکڑا چې زرګونه خلک یې د غلطه جمع کړی ول. جلسہ تا وینا پر محل د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان وویل چې موجوده حکومت د پالیسو او اقداماتو پر ضد باید د ملین مارچ سلسله دوام لري. دا پخوانے قبائلی سیمو بدلون پاڑا مولانا وویل نوموړی زیاته کړه چې کالونو پس هم په قبایلی سیمو کې امن پر ځای نشو او د غلطه ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دی. نن د لس دولس کاله تیرېدو او فوزی عملیاتو پس هم امن امان مسله په هماغه ځای ده. نن هم خلک په خپلو کورونو کې محفوظ نه دي. قبایلی خلکو نه خو اسلحه یوړل شوه او د شپې په کورونو مجرمان د اصله سره ورزي بیگونه خلق وژني. تاسو خو مونږه د مجرمانو پر هم پر خودلیو. میر علی ملین مارچ کې مولانا فضل رحمان اعلان وکړ چې راتلون کې یو در شمه نیټه به په سرګودا، یو ویشتم اپریل خیبر قبایلی ضلع او اته ویشتم اپریل باندې منسیرا کې ملین مارچ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بانو.
د پاکستان حکومت سوات د منګور یو مدني فعال او د هغه سیمې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زاهد خان ته ترهګری پر ضد د مبارزې لپاره مډال ورکړ. نوموړی وایي د ټولنې باشعور کسان باید د ظلم پر ضد او د من په حق کې اواز پورته کړي. د سوات اوسیدونکو حاجی زاهد خان ته د جایزې ورکولو پر حکومتي اقدام خوښي ښکاره کړي. نیاز احمد خان له سوات.
د منګورې سره تعلق لرونکي او یا کالو ته نږدې په عمر کې د سوات حاجی زاهد خان چې په جلسو غونډو کې په ډاګه د تشدد په ضد ویناګانې کړي او بیا چې کله په سوات کې د وسلوالو هلې ځلې روان وي، دوی د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې او په شخصي توګه د هر قسمه تشدد سخت مخالفت کړی. هم په دغه وجه کال 2012 کې پرې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړي چې په کې سخت جوبر شو، خو بیا هم خپل موقف نه دی بدل کړی. په دغه ورته د پاکستان صدر عارف الوی په اسلام آباد کې په 13 مرد تمغه شجاعت یعنی د بهادرۍ جایزه ورکړي. حاجی زاهد خان وایي چې دغه جایزه د هغه سوچ ده چې ظلم او تشدد هر ځای او هر څوک کوي د غندنې وړ ده.
ظلم چې په هر معاشره کې هر ځای کې ذمہوار خلکو د باشعور خلکو دا ذمہواري ده چې دغه خلاف آواز چې موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو. هر سړي ته د حق حاصل دی چې هغه یو بیانې ورکړي، هغه یو خبره وکړي. خو چې کله بې ګناه خلک قتلېږي، کله د هغوی وینې تویږي، بغیر د سجورم نه بیا د غی تعلیمی اداري ورانیږي د غی د صحت مرکزونه ورانیږي او دا جبر رواني نو د خلاف نو درېدل زم چې د انسانيت نه دي نو په دغه سوچ او فکر موږ خپل आवाज اوچت کړو او خپ موثر طریقې اوچت کړو او د غی په نتیجه دا چې نن په سواد کې امن دي او خلق پر جون په خپه کلار تیرول شي.
د حاجی زید خان په حجره کې د مبارکۍ لړۍ جاری ده. مبارکۍ ته ورغلی د عوامین شرګون د ضلع سوات پخوانی صدر او صوبای اسمبلی غړی شیرشاه خان مشال ریډیو ته وویل،
دومره سخت او د دومره تکلیفونه او د دومره حملې باوجود دی خپل هغه مقام نه دی پریښودی او خپله خبرې نه دی پریښودی او بیا کله بیا سوات آبادېدون د ټول ته ریکوست وکړو چې یاره څومره سیلانی میلمانه راځي نو دینه پیسې مالې د به مفت تا کې چې دا سوات آباد د سوات امن کې د یو ډېر لوی کردار دی. نن زه د حکومت یو خپل طرفه تاسو په ساتت باندې دغه شکریا ادا کوم.
د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ارشاد خان وای چې دوی د حاجی زید خان د امن لپاره او بیا د ولس ستونزې چارواکو ته رسول په خپل لیدلی نو دوی د دغه جایزې حقدار دي.
دا یقینا د سوات لپاره انتهایی د خوشحالۍ خبره را چې موږ نن تمغه شجاعت میلاو شو دا ټول سواتیانو لپاره د خوشحالۍ او د مبارکباد خبره ده. چونکه د صدر صاحب خدمات د چانه پټ نه دي، هغه په هر وخت کې تاسو کتلی دي رښتیا ویلی دي، نن دا د رښتیا و نتیجه ده.
حاجی سید خان وایي چې د عدم تشدد او ظلم په ضد به د دوی دغه هڅې روانې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی کې نن د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز پر موضوع بحث وشي. د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 20 په تعلیمي ادارو کې په سیاسي غونډو بندیز لګولې. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوس په دې اړه له حکومت ته ځواب غوښته دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې مشري روبابا حمید درانی د مارچ پر 20 نیټه د انجونو او هلکانو د کالجونو مشرانو ته په لیږل شوی رسمي لیک کې ویلو چې د لوړپوړو چارواکو په امر دوی خبروي چې په ادارو کې پر سیاسي غونډو په سختي سره بندیزي. د دې رسمي لیک پر ټولنیزو رسنیو باندې تر خبرې دروسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوچ مخالفت وکړ او په دې اړه په اسمبلی کې یو ریکوزیشن جمع کړ او له حکومت جواب وغوښتی.
تعلیمی ادارو مشرانو ته لیگل شوی خط ډیر مبهم دی، نو ځکه ما له حکومت ځواب غوښته دي. په اسمبلی کې به ګورو چې حکومت څه ځواب راکوي. څه ډول بندیز لګول شوی دی، په کومو سرګرمیانو پابندیانې دي. چې کله حکومت په دې اړه ځواب راکړي نو تصویر به واضح شي. خو موږ تل ویلي دي چې د زده کوونکو پر سیاست بندیز موږ ته د منلو وړ نه دی. که په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د سیاست اجازه ورنکړل شي نو په نتیجه کې به یې غوسه او محرومي زیاتېږي. له دې له کبله به خلک د ځان د اظهار لپاره د تشدد لارې خپلولو ته اړ شي. ځکه که تاسو د لیک وینا دلیل او منطق لارې وتړئ نو بیا له خلکو سره د ځان د اظهار لپاره له تشدد پرته بله لاره پاتې نه شي.
کله چې مشال ریډیو پرون ماجګر په دې اړه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی سره تماس ونیولې نو هغه پر اپوزیشن تور پورې کړ چې دغه رسمي خط په غلط انداز وړاندې کوي.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے، نہ ہی کسی
دا بندیز، نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگول شوی دے، بلکہ دا دغه ملازمینو پر ضد دے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی. هم د دوی له سیاست څخه د لری ساتلو لپاره د تعلیمی ادارو مشرانو ته د خبرتیا پاڼه لګل شوی ده. په دې کې ملازمینو ته ویل شوی دی چې تاسو په سیاست کې حصہ ماخلې بلکې زده کړې ورکړي. خو اپوزیشن ګوندونه د خپل مقاصد لپاره د خبرتیا پاڼه په غلطه طریقه وړاندې کوي.
ثنا بلوچ وایي چې خط مبهم دی او د ده په خبره چې حکومت کله یوه تګلاره جوړوي نو باید د هغې په اړه د بیان لفظونه او مفهوم واضح وي. خو ظهور بریدو وایي په لیک کې په واضح ټکو کې ویل شوي چې که څوک په سیاسي غونډو کې برخه اخلي نو پر ضد باید د بیډا په نوم د قانون له مخې اقدام کیږي. د ده په وینا د بیډا قانون پر زده کوونکو نه بلکې پر هغو ملازمینو لاګو کیږي چې په سیاست کې برخه اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د سیاسي ګوندونو د ځوانانو سازمانونه ډیر فعال دي چې نه یوازې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو لپاره حلې ځلې کوي بلکې له ادارو د باندې هم په سیاسي حلو ځلو کې فعال رول لوبوي.
د عبدالحی کاکړ د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوي. فرخنده صد په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز تر اوروي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د دغه ښار په یو پخواني پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د وژنې فرد جرم عاید کړی. په راو انوار تور دی چې د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال یې کړی. تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یوه جالي مقابله کې وجلی. تیره شپه د بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو کور د غره د کمر راپرېوتو په پیښه کې یوه ښځه او د هغې 15 ماشومان وژل شوي دي. دغه پیښه د هرنایي په زنده پیر سیمه کې شوې. د هرنای انتظامی چارواکی وای په پیخه کې د مړو شوو ټولو کسانو مړی له ملبی راوستلی دي. نن په قبایلی ضلعو کې خاصدار او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. دوی وای تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی. د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي. د بلوچستان اسمبلی نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه په رامنځته شوې لانجه بحث کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د بندیز د ستکونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې 14 شپه ګولسي کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د دې 14 تفصیل ورکو زیات کړه چې نن سهار د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې 14 کو توکو 14 کړي چې پکې 3 ماشومان او 3 ښځې ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت د خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي.
دا وا فرخنده سات چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. ورېدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، خو رسنیو ته کتنه کوو. پیله کورنۍ ورځپاڼې زموږ همکار احمد الله چې په اسلام آباد کې د پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د سند صوبې ګوټ کې سیمې نه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دوه کم عمره خويندو تختونی ورستو په زوره په هغوی خپل مذهب بدلول او بیا د دوه مسلمان هلکانو سره ورله ودونه کول یو تازه پیښه ده. ورځپاڼه لیکي د ودونو ورستو دوانو جینکو په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي په زور نه بلکې په خپل خوخه مذهب بدل کړي. خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې همیشه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي کم عمره جینکۍ یا هلکان ولې خپل مذهب بدلوي. ورځپاڼه لیکي کی حکومت لپکار دی چې دې لړکی قانون سازی په کولو سره په حقی دی عمل هم وکړي او چې څوک هم په کم عمر جینکو یا په هلکانو په زور خپل مذهب بدلولو او یا د واده لپاره په مذهب بدلولو مجبور کوي نو سخت سزا دی ورلوټه کی چې پراتلونکو کې د دا قسمه پیخو مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د مارچ په 3 د پاکستان اورځ په مناسبت سره مشترکه پریډ تخپل وینا کې وویل پاکستان د ترهګرۍ په شکل کې د تاریخ تر ټولو لوی چیلنج په کامیاب بې سره مقابله وکړه. خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې سیمه کې د تاوتریخوالي په ځای پاکستان او هند له خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. ورسپانه لیکي د تیرو وختونو په شان پاکستان یو ځل بیا هند ته د مذاکراتو وړاندیز وکړو. که یاد ملک واقع په دې سیمه کې امن غواړي نو ورله د پاکستان د پیشکش قبلول پکار دي، ځکه چې تاوتریخوالي نه ترهګر ګټه پورته کوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو په وجه پاکستان په نړۍ کې د یو امن خوخون کی ملک په هیڅ په جندل شروع شوی نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم پکار دی چې ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد جنگ کې د یووالي مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو پر وخت وویل چې درې حکومتي وزیران د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو سره اړیکې لري، نو د دا قسمه بیانونو لوجې نړۍ ته یو منفي پیغام زی او هند خو په انتظار کې ناستوي چې په څه ډول په نړیوال کچ پاکستان بدنام کړي. ورسپانه کې سیاستدانان د بیانونو ورکولو پر وخت د ملک سلامتی او عزت په نظر کې ساتي، د سره سره ټولو ګوندونو لپاره دي چې په قومي اکشن پلان دی پوره عمل درآمد وکړي چې د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ او سخت دریځي خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ل ملائیشیا خبریدونکو ورسپانې نیوز ٹرائس ٹائمز د هغه هیواد د وزیر اعظم مهاتیر محمد د پاکستان د سفر په اړه لیکنه خبره کړې او هم د نوموړي لخلې وای چې دغه دوره ګټوره و. بلخوا برتانوي انډیپندنت ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د افغانستان په جګړه کې د دغه هیواد د ماشومانو د مرګ ژوبلې موضوع راخستې. زموږ همکار هارون بچا دغه دوه مقالې لوستي، لنډیز تاسو سره هم شریک کړئ.
له ملیشیا خبریدونکو د نیو سټریټس ټایمز نومې ورسپانې لیکنه د هغه هواد د وزیر اعظم مهاتیر محمد په حواله وایي چې پاکستان ته د نوموړي درې ورځنی سفر ګټور وو. د مهاتیر محمد په خبره د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره اړیکې لا ډېرې نږدې شوې. نوموړي ویلي دواړه هیوادونه کولی شي په بیلابیلو شعبو کې همکارۍ سره وکړي. وزیر اعظم مهاتیر محمد زیاته کړې د نن پاکستان له هغه ډېر جلا دی چې د تیرو کلونو د خپلو سفرونو په ترڅ کې لیدلې او مشاهده کړې وو. نوموړي د پوځي الوتکو او گاډو جوړولو په برخه کې د پاکستان د وړتیا په خاصه توګه یادونه وکړه. لیکنه وایي مهاتیر محمد پاکستان ته د سفر پر دویم ورځ د هغه هیواد صنعتي ښار کراچۍ ته ولاړ او له وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د پروټون جوړولو د یوې کارخانې د بنیاد ډبره کېښوده. لیکنه زیاتوي د خالی پر ورځ د پاکستان حکومت وزیر اعظم مهاتیر محمد ته د نشان پاکستان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ولسی مډال ورکړ. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي په افغانستان کې روانه جګړې د هغه هیواد ماشومان له جسماني او روحي پلوه ځپلې دي. لیکنه کاږي په افغانستان کې معمولا هر ورځ د تاوتریخوالي په پیښو کې د خلکو وینه تویږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې د تیرو لسو کلونو پرتله 2013 زیږدیز کال د افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هغه ثابت شوی. په یاد کال کې د افغانستان په جګړه کې د وژل شو ماشومانو شمیر 920 ښودل شوی. شمیری هم دارس خی چې په تیرې یو لسیزه کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 40,000 ماشومان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د پام وړ شمیر نور ماشومان به هغه دي چې په هوایی بریدونو او یا هم ځانمرګو بریدونو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. ملیونونه افغان ماشومان به کور شوي، شاوخوا 3.5 میلیونه له ښوونځیو بهر دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. لیکنه زیاتوي سیف دی چلډرن نومې یوې ادارې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د افغانستان پر حکومت او له هغه هیواد سره مرسته کوونکو حکومتونو او موسسو غوښتي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل درته نوري اسنوري وړاندې کوي.
په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولای ویل شوی چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روډ روسنشټین دې نتیجې ته رسیدلي چې د مولر لخوا راټول شوی شواهد کافی نه دي چې وایي ترامپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته پاسته ویلي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی خو هغه ته برأت هم نه ورکوي. پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بر دغه مکتوب کانګرس ته واستاوه ولسمشر ټرمپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برات و بالا او د مولر څېړنې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري نه مخنیوی او پوره برات. ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې پر دې هیواد دغسې یو حالت راځي، دا غیر قانوني اقدامو چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان هوګان ګیډلی وویل ټرمپ ځان ډیر ښه احساسوي او ډیر خوښ دی چې هر څه معلوم شول. ډیموکراتان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت دي د ټرمپ د بیګناهۍ اداره د وی او دغه راپور هغې برخې ته یې پام اړولی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی که نه په دې اړه نتیجه ګیري نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالډ نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف، د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجا خپور کړی غوښتنه شوې چې لوی څارنوال بار د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته هزار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور په ښکاره ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت د مخنیوي هڅه کړې د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
پورت ماوریدا د پاکستان په سند صوبه کې د دوه هندو انجونو د تختولو او د غو په زور د مسلمانولو په اړه د ریپورتونو تر خپرېدا وروسته د پاکستان دننه پر دغه موضوع تود باس پیل شوی. د هند بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ترمنځ هم په دغه اړه پر ټویټر پاڼه د سختو بیانونو تبادله شوې ده. د انجونو سور ورځې وړاندې تختول شوی، خو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د پلار د ویډیو تر خپرېدو وروسته چې د یوې تاڼې مخې ته احتجاج کوي دا پېښه په ډاګه شوه. د هندو نجونو د تختولو، د هغوی په زوره د مذهب بدلولو ته اړ کولو او ورسره د ودونو کولو زیاتره پېښې هم په سند صوبه کې مخې ته راځي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي وایي چې هندوې خوندي رینا او وینا څو ورځې وړاندې د سند صوبې له ګوټکۍ سیمې څخه تښتول شوي او وروسته د پنجاب نامعلوم ځای ته وړل شوي دي. پر ټولنیزې رسنۍ یو کس چې ویل کېږي د دې نجونو پلار دی، ویډیو خپره شوې چې هغه د پولیسو تاڼې مخې ته ناست دی، سینه ډبوي، مخ په څپېړو وهي او په چیغو چیغو له ډېرې ناهیلۍ پر پولیسو غږ کوي چې پر ما ډزې وکړي. د ویډیو لخبرې دورسته د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو د موضوع راپور تکړه وزیر اعظم عمران خان په نوټس اخیستو سره د سند حکومت د انجونو د پیدا کولو لپاره د پلټونو او نورو اقداماتو حکم وکړ. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په سند صوبه کې هندو انجونه تښتول شوي، په زور مذهب ور بدل کړل شوي او بیا ودونه ورسره شوي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سند څانګې مشر امدا چانډیو پرون مازګر مشال لري ټول د پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کېږي، خو په سند کې د پوینا ځکه په پرتلۍ زتوګه زیات دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي د لژکیو استازي کرشنا کوماری پرون مازګر مشال لري ټول چې په ګوټکی او میرپور خاص کې د ځای پیرانو مشخصې ډلې دي چې د هندو نجونو په زور د مسلمانولو د عمل ملاتړ او مرسته کوي.
جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے 18 سال سے بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے دن
اگر جنہیں چتر اتلس کلونی عمر کم وی اگی اتختول شی او پدوائے مورس نکا نام ہم تر لا سکڑی اگا ما شمانی چکلے ہم دے اسلام تعلیمات نے ویل وستی نو اگا سنگا لے اسلام نا متاثر کے دلے شی ظفر اسکلا چ غل اسلام متاثر شبی ہم وا نو بیا دغه کسانی ولی دلور یا خور په ہس لزان سره نہ بوسی ولی پدوائے مورس واد کڑی
د هندو نجونو تښتول او په زور د مذهب بدلولو په اړه د اقلیتي ډلو پرته د پاکستان نور سیاسي ګوندونه څه خاص احتجاج نه کوي. امدا چانډیو د دې وجه ویره یادوي.
کسی کو جبرن بھی اگر مذہب
جو سوک پر یو چا په زور مذہب بدلوی نو پر غد ټولنې لخوا چې کم تنقید کول پکار وی هغه نکیږي. دا ځکه چې مذهبی انتها پسند ډلې خلکو ته د رائے د اظهار ازادي نه ورکوي او ور باندې د کفر فتوی لګوي. خلک بیا د دې عمل پاړه سپینا خبره نشي کولای.
کرشنا کوماری وایي چې د مذهب بدلولو شاته د ولاړو ډلو پر ضد کاروایی او په دې اړه قانون سازي د دې پیښو موثره مخنیوي کولای شي.
حکومت ته پکار ده د دغه شرخوخو پر ضد کاروایی وکړي، بیا کې د شیدا کنټرول شي. بل حکومت باید په زور د مذهب بدلولو پر ضد قانون جوړ کړي چې لمخې دغه چا پر ضد کاروایی وشي چې په یو بل چا په زور مذهب بدلوي.
په زور د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره د سند اسمبلی په 2014 کال کې یو قانون منظور کړی و چې چې د مذهبي ګوندونو د دړکو وروسته د پیپلز پارټي حکومت بیرته واخیست.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز. په بچا خان مرکز پیښور کې د پښتو د املا په حق له وجرګه کې یو شمیر لیکوالان، شاعران، د مجلو مدیران او د پښتو ژبې استادان په دې خبره سلاح شوې دي چې تر څو د لرو بر د پښتو د پوهانو د باړهګلې د 1999 کال د غونډې په رنګ لویه غونډه نه وي شوې، نو په کار ده د ټول خلک د باړهګلې په املا کې پښتو ولیکي. د غونډې په پای کې په دې جرګه کې دا فیصله هم شوې ده چې د پښتو د یو رقم املا لپاره دې د پیښور، کابل او کوټې د پوهانو په مشاورت یو مشترکه بورډ هم جوړ شي. تفصیل د غلام غوث نه.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتو جرګې په نوم په دې غونډه کې د پښتو ژبې د املا په اړه خبرې وشوې. دغه لړکی د باچا خان مرکز د سیړنې د سنگ مشر نورالامین یوسفزی د غونډې ته په وینا کې وویل
چې څومره رسالې، څومره مجلی دي په پښتونخوا کې، څومره اخبارونه دي، څومره ټلویزیون دي د پښتو د باړهګلې املا د اکر دي. نو زه دا وایم چې تر څو پورې بله داسې غونډه نه شوې چې د هغې نه هم د اوچت معیار وي او د هغې نه زیات خلک پکې د لر او بر شامل وي، نو تر هغې پورې به د باړهګلې املا د اکر دي.
د پېښور د ریډیو پاکستان د سنگي پخوانی مشر لیاقت سیما بوویل چې د نورو ژبو د اغیز لوجی د پښتو په املا کې د ستونزې رامخته شوې دي.
مسله ټوله اردو، فارسی او عربی جوړ کړی، مونږ پښتو ته نه ګورو. مسله ټوله د یګان د زموږ د املا لکه د بیبیو چې بس ما خو وی یګان ویلی وو، پرته یو هغه ته اردو کې ویلی وکړه.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر مشال ریډیو ته وویل که د پېښور د پښتو اکیډمۍ کې د لینګویج اتارټي د قائمولو په وړاندیز عمل وشي، نو د وړاندینه د یاګانو د حل شوي ستونزې تر څنګ به د پښتو د املا نورې ستونزې هم حل شي.
کم د کابل د یو ای یا د غاف یا د کی کی خې نور کول مسلې خبره وکړه. غاف او د کی په ول سره غوی ګرم دی، البته د غونډي په ول سره او پرتی په ول سره مونږ متفق ده بڑګلې په پریکړه ده په غي باندې اختلاف نشي ور سره کېدلای. ورستنی اخیری چې وایې پاتې دا ودې ته په اخیری پریکړه اخیری فیصله کې نور کوم مشکل نشته. دی مونږ دا زور ور کول چې تاسو چې ارڅ کوي فرض کا کملای بورډ وی یا لینګویج اتارټي خبره کوي، نو دا پښتو اکیډمی پېښور پوهنتون مرکزی اداره ده. لینگویج اتارټي او سره لینگویج لیبارټري دا دواړه شیان باید په پښتو اکیډمی کې شي او پښتو اکیډمی ته راوړل شي.
د غونډې په پای کې د جرګې ګډونوال په دې خبره یو شو چې د کوټي، پېښور او کابل د پښتو ژبې د پوهانو سره په مشاورت دي د پښتو د یو رقم املا لپاره یو بورډ یا لینگویج اتارټي جوړ کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
ننګرهار کې د سولې ولسی حرکت پرون یو غونډه وکړه چې سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د غونډې په ګډونوالو کې د ولایت بیلابیلو ولسوالیو مشران، ځوانان او مدني فعالان شامل ول. ویناوالو پر ولس غږ وکړ چې یو موټی د شی او خپل هیواد ته د خپل سولې راولي. نور حال د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د سولې ولسی حرکت دا غونډه چې د مارچ په سلیریشتمه نیټه د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې جوړه شوې وه، د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو تنو ګډون کړی و. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په دې ولسی غونډه کې چې دوی د خلکو د ګډون څومره تمه لرله هومره خلک نه و راغلي. نوموړی وړاندې وایي
تیر کال په دغه ورځ خیمه ودرېده او چغه مو پورته کړله چې خلکو دا مسله حل کړله، حل کیږي کنه؟ نړیواله ټولنه نه په کور دننه واکمن او نه گاونډیان زموږ مسله حل کوي. چغه همدا وه، اول دې اوربند وسي، بیا دې ځای معلوم سي، وروسته دې دواړه لوري ګډ حکومت جوړ کړي، او په پای کې دې د نړیوالو قوتونو تقسیم اوقات وټاکي، او دا دې له دې وطن رخصت کړي. زموږ خبره بیا هماغه خبره ده.
په غونډه کې بیلابیلو ویناوالو د سولې په تړه وینا واورولې چې یو هم پکې د دې حرکت غړی حاجي محمد و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل افغانان به خپل خپل ځان ته هیواد جوړوي او سوله به راولي. د فرهاد عریب په نوم یو بل ویناوال د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې که افغانان سره یو نشي نورک بشي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی د یو کال په دوران کې د سولې په نوم له هلمند کابل ته او له کابل مزار شریف ته کابو 1500 کیلومتره پلې مزل وکړ. په یویش ولایتونو کې په 25 ولسوالیو کې کور په کور او جماعت په جماعت وګرځیدل، او خلکو ته یې د سولې د پیغام تر څنګ د شعور د بیدارۍ پیغام ورکړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو اوس درته د شوکت سواتی په واز د ممتاز او رغزي کلام دراوړو.
چنوی ستوری راوڑی گھر میں گھر
غرونو خوا واوړي چې سوري سوري راوړي راپورته دی او شلنګ راپورته دی او شلنګ راپورته دی او شلنګ شي دستړیا لهر ګاما دی وی دی وی ما خاما 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 دیتا ما پر نقد تو بیتا ما سر ستر کے ور غاڑا با سہرے تماشے تا ہم شپے تا ہم ہریتا دا جام نہ مان بل دا جام نہ مان بل دا جام نہ مان بل نکڑ ما بل نکڑ ل جاما دی وی دی وی ما خاما دی وی دی وی ما خاما دی وی دی وی بزو ٹپا ٹپ بزو ٹپا ٹپ بزو بگا مولا دل خیاما دیوے دیوے ما
ڈیوی ڈیوی مخام سندرم پدې مخامی کې د مشال رادیو نه ووري دا ورېدونکو دومره وخت پاتې دی چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه یو واری بیا د فرخنده ستنور
د کراچۍ د ترګری ضد یو عدالت نن د ښار په یو پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود توجنې فرد جرم عائد کړی. پر راو انوار تور دی چې د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی او تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یوه جعلي پولیس مقابله کې وجلې دی. تیره شپه د بلوچستان په هرنۍ سیمه کې په یو کور د غر د کمر راپریوتو په پیښه کې یوه ښځه او د هغې 15 ماشومان وجل شوي دي. نن په قبایلي ضلعو کې خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. دوی وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نه شي کولی. د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي. د بلوچستان اسمبلی بنن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه پر رامنځته شوې لانجه بحث کوي. د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د بندیز د زده کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ولسي کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیاڼی وایي چې په 14 کې درې ماشومان او درې ښځې ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د رپورټ ته خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ د دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي.
اوریدونکو له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان چې با مېر د خبرونو ویاندې پر خندا سره ټکنیکی همکارې ساتنه مېری او د مشال ټولو همکارانو ته اجازه ورکې کپ همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیوارې خبرونه به اورې. د الله پامه.